سلامونه او نیکی هیلی قدرمنو اوریدونکو د ډیوار رادیو تلویزیون خبری خبرونه ده. ستاسو قربانی یو زمونه زه شهید
او زه نصر کاکر.
نن د سه شنبه یا نهه ورځ کال 2013 د جنوري د میاشتې نهمه نیټه ده. وخت شوی دی دا مهال په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 12 بجې دي. په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. لومړی هم ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان د دفاع وزیر خرم دستگیر خان ویلی پاکستان له امریکا سره د استخباراتو او دفاع په څانګو کې خپل مرستې ځنډولې دي، خو د مځکنیو او هوایي لارو اسانتیاوی بیرته نه دی اخیستي، خو اسلام آباد کې د امریکا سفارت د دې ردونه کړې.
ملي لوري ته د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د هیواد په پالیسۍ هم نیوکې کړې دي، او ویلي دي په دې فکر کول پکار دي چې صرف د پاکستان لپاره ولې ټوله نړۍ بدله شبه کاروي. او د دې ترڅنګ نواز شریف ویلي دي چې پاکستان ته لومړی په خپل ګریوان کې قتل پکار دي.
او د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثنا الله زهری د مخالفو ګوندونو لخوا د بې باورۍ له تحریک وروسته استعفا ورکړې ده. نن هلته ویالتي اسمبلی ته نږدې یو ځانمرګي برید کې د پولیسو څلور عسکرو په ګډون شپږ کسان وژل شوي، او تحریک طالبان پاکستان د پیښې پر غاړه اخیستې.
په خبرونه کې دا او یو شمېر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګری پاتې شئ.
د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو او ټلویزیون د خبرونې ته یوري بیا هم شراغلاست. په خبرونه کې لومړی مو پام راګرځو د پاکستان څخه یو ریپورت ولوري ته چیرې چې پوجي چارواکو د امریکا لخوا په پاکستان باندې د مرستو درولو په خبرګون کې د ترګری په ضد روانه جګړه کې له امریکا سره د استخباراتي معلوماتو راکړه او ورکړه ځنډولې ده. د پاکستان د دفاع وزیر خرم دستگیر خان یو سیمینار ته د وینا په مهال ویلي چې پاکستان تر اوسه پورې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته ځکني او هوایی لاری ندی تړلی، خو په دې اړه پریکړه به په یو مناسب وخت تر سره سی. خو په اسلام آباد کې د امریکا سفارت دغه اداګانې رد کړې دي چې پاکستان امریکا ته پوجي او استخباراتي اړیکې ځنډولې دي. تفصیل راکوي اورنګزیب خان له اسلام آباد په دې رپورت کې.
په اسلام آباد کې د امریکای سفارتخانه د دې خبرې تردید کړی چې پاکستان د امریکای سره استخباراتي او پوځي همکاري ځنډولې ده. د سفارتخانه ترجمان ریچارډ سنلسر وای دوی د ځند په اړه رسمي مطلب نه دی ترلاسه کړی. د سفارتخانه د تردید نه وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر خرم دستگیر خان ویلی وو پاکستان امریکا سره د استخباراتو او دفاع په څانګو کې خپل مرستې ځنډولې دي.
انټيليجنس کوآپریشن اند ډیفنس کوآپریشن ویچ وی هاف سسپندډ.
امریکا سره دفاع او انټيليجنس په لړ کې پاکستان خپل مرستې ځنډولې دي، او تر اوسه افغانستان کې اتحادي ځواکونو لپاره هوایی او ځمکني لارې نه دي تړلې، او د دې تړلو فیصله به پاکستان په مناسب وخت کوي.
د نهه په ورځ پایتخت اسلام آباد کې وي دستوري ته په وینا کې د دفاع وزیر اویل وخت راغلی دی چې دواړه هیوادونه په خلاص مټ او په ډاګیز ډول په ټولو چارو پاکې خبرې وکړي. خاغلی دستگیر زیاتوي د وړاندې تک خبرې په ګواښونو مولتونو ورکولو او د مرستو په ځنډولو نه کیږي. د ګل په ورځ د امریکې د دفاع وزارت یا پینټاګان ویلي پاکستان ته دا خبره رسولې ده چې کچاري غواړي د میلیونونو ډالرو امریکایي امداد بیرته ترلاسه کړي، نو کوټلي ګامونه دی واخلي. د دغه ګامونو تفصیل لا نه دی وړاندې شوی. د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د نوي کال په سهار په خپل وړومبي ټویټ پیغام کې ویلي وو امریکای پاکستان ته په تیرو 1400 کلونو کې 3 ارب ډالر ورکړي، خو په بدل کې پاکستان د دروغ او درغلین سیوایس ندی ورکړي. د دې ورستو امریکای پاکستان ته پوځي امداد وزنډولو. پاکستان وای امریکا په افغانستان کې د خپل ناکامۍ ذمہواری په پاکستان ورچوي. په کال 2010 کې د پاکستان په مومندو قبایلی سیمه کې د فوز په سلالا چیک پوسټ د نیټو د حادثاتي حمله او په دې کې د ګڼ شمیر پاکستانی عسکرو د وجل کېدو وروسته پاکستان افغانستان ته د امریکې د رصد لارې وتړلې. دغه لار پاکستان نه د امریکې د بخښنې غوښتو وروسته پرانستل شوه. په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونو ته د رصد لپاره د پاکستان لاره تر ټولو ارزانه او محفوظه ګڼل کېږي. د دین علاوه د مرکزی اشیا لارې هم شته، خو دغه لارې د روس په خوا کې تیریږي او ګرانې هم دي. د دین علاوه په موجوده وخت کې د امریکای او روس په تعلقاتو کې تاوتری خوالې هم موجود دي. په وروستیو ورځو کې د امریکایي چارواکو بیانونه سرګندوي چې د پاکستان په دریس کې بدلون لیدل غواړي. د اتوار پورز د امریکای سی بی اس ټلویزیون سره مرکه کې د امریکای د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر مایک پمپیو وویل صدر دا خبره ډیره واضحه کړې ده چې پاکستان ته پکار دی چې هغه ترهګرو ته د نور د پناه ځایونه نه ورکوي چې امریکای ته خطر راولاړوي. خو پاکستان تل دغه ډول تورونه ردوي او وایي په خپله خاوره د ترهګرو په ضد کوټلي ګامونه پورته کړي دي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
نوځت منو بریدون کاولیدون کو خبرونه دوام لري. تاسو از موږ د همکار بختور شاپ راپور کې واوریدل چې د پاکستان د دفاع وزیر خرم دستګیر ویل دي چې د امریکا سره خپل استخباراتي او د دې ترڅنګ د دفاع په څنګه کې کومې چارې چې وی همکاري وی هغه ځندول دي. په دې حق لغواړو چې تاسو سره سیډنه هم شریک کړو چې د مهال از موږ په سټوډیو کې زموږ همکار پیر زوبه شاسه ملګری شوی دی. سړی مشي په خیر راغلی. پیر صاحب څنګه چې تاسو هم واوریدل چې پاکستان دا مهال غواړي چې په خپل استخباراتي او د دې ترڅنګ دفاعي څانګو کې کوم چې همکاري د امریکا سره کولی هغه وځندوي، آیا پاکستان تر دې حد تللی شي او که څنګه؟
نو ما نه ده خیال چې پاکستان به دغه حد پورې ځي. دا یو سیاسي بیان ده او چې موږ کوم فوج بیان کومه خبره کړې وه هغه وایي چې موږ اوس ملګري یو او موږ مرسته کوو لګیا یو. او خدا دا سشکاری چې کوم سیاسي حکومت چې دا موږ ته یادو سیاسي حکومت افغانستان پالیسي شه هند او امریکای سره چې کوم تعلق تا په دغه شی دوی اس کردار نوي خو دوی را مخشه سوي دي او دا چې کوم سیاسي ملبدا دوی په ځان دا راواچوله خو دا اول وار بنوي او دوی چې کوم سره په ریپورت شوې چې سفارتخانه د تردید کړای دا یو شایهنه ده باندې سوای پاکستان په 2011 شه بند کړیو او په اخ ټایم امریکای بیا نور لارې غشتلو کوشش کړای وو. خدا به یاد ساتو چې په اخ ټایم امریکای ډیر زیات ځواکونه په افغانستان شه نو هغه دوی چې کومه خرڅه کړې ده په هوایی چې پاکستان فرض کړه زمینی لارې بند کړي او دوی په وستي شه په ترو راځي نو هغه ډیره خرڅه کړې ده. اوس امریکای یا د نېټو دومره ځواکونه نشته او دلته خلک دا وایي چې کوم پیسې تاسو پاکستان ته ورکوي دا یو بلین ډالر دا پاکستان ته مو ورکوي دا په دغ مصرف کوي چې دا کومه خرچه کیږي پاکستان کا فرض کلارې بند کی او پاکستان کلارې بند کی نو دا به یو قسم جنگ اعلان به یو قسم تعلق ختمولو اعلان به وي. امریکا چې کوم امداد بند کړای دا هغه دوی ورته وایي چې موږ خاص ګامونه تاسو نه غواړو او هغه دا دي چې طالبان حکانی شبکه خپل خاورې نه وباسي چې افغانستان شه دوی تر هرګرې نه کوي او چې کوم امداد دا دوی وایي چې موږ بیا ور شروع کوو که فرض که پاکستان دا خبرې ومنلې. او ما په خیال دا یو سیاسي بیان ده پاکستان که فرض که دا وکړو دا به جنگ اعلاني پاکستان معیشت په دغه ټایم دغه پوزیشن شه نه ده نه چین دغه مرسته کولای سي نه روس ته اسلحه ورکولای سي او بل آی ایم ایف ورلد بینک او نور داسې چې کوم اقتصادي ادارې دي په هغه چې کوم امریکای اثر دا کاغه امریکای اثر استعمال کړی پاکستان په خلاف نو پاکستان به بیا ډېر مسلې شي. نو زه هم چې د هټ پورې مونږ چې دا یو سیاسي بیان ورکوي خلکو ته دا شی چې موږ امریکای ته درې شو خو چې کوم حقیقت دا غدا دا چې پاکستان باندې تورونه زیات دي فشار پی ډېر دا او پاکستان کا فرض کا مرسته ونه کړه امریکای سره نو حالات به نور هم ورته خراب سي.
پیر صاحب که د پاکستان دغه بیان یا د دې ترڅنګ دا په عملی کارم داسې وشي نو آیا لدې څخه به په ترهګرۍ پر ضد چې کوم مبارزه روان ده هغې کې هغې باندې څه منفي اغېز وکړي او که څنګه؟
جی کومه مبارزه اوس روانه ده هغه پاکستان دا وایي چې موږ په خاورې کوم منظم دوی نسته او اوس دوی دا شای په افغان چې کوم ماجر دی په پاکستان شپه غوښ اړه یا غوی دا وایي چې فرض که دوی شه داسې خلک زی راځي دوی سره تعلق تا که دوی مجو باسو نو دا هم یو سیاسي چال ده دوی په افغانستان فشار اچول غواړي بل په امریکای ته یو جواز وایي چې ګوره موږ نه دي ساتلی خو دا افغان تاسو دلته راوسته دي دا کډوال دوی لرې کوي نو کډوال که لرې کړل په افغانستان په دغه ټایم دا پوزیشن شنه چې دا دوه نیم لکه خلک وزغمي نو دا بیا او بل چې کوم مبارزه د پاکستان شما اوس سیکولراتلانو الیکشن په چکوال شو وسوي نو اخ شه یو جماعت دا وال چې کوم یو سیاسي پارټي جوړ کړ دا هغه کسه الیکشن کوي بل سر ته موږ ګورو حافظ سعید کله عام ګرځي هغه باندې لس ملیون ډالر انعام ده دغه نه بعد موږ ګورو صوفی محمد پرون خلاص کړای نو دا اغه نه مخشه احسان الله احسان سو اغه نه مخشه نور کسان سو چې کوم ته په کارو چې سزا ملاوه صوفی اغه سو چې کوم د طالبانو د سوات ویاند وو اغه اوس پورې سزا نه ورکړل شوی نو چې کوم مبارزه دا اغه شی او پاکستان او مزید فشار چېږي پاکستان باندې او مزید دوی دا وایي چې په دغه ټایم چې امریکا اوس وایي چې دا غټل واړی او څنګه صدر ترامپ ویلو کوم رستم وکړه خو پاکستان ته غټې دي او کوم رستم وکړه نو تاوان ده نو دا تاوان به زیاتېږي او چې کوم ترهرګری دا ترهرګری په پاکستان شه اوس هشتا نن په کوټه شش پښ پولیس والا مر سوي دي دغه نه علاوه په پښتونخوا سه په قبایلو سیمو شه هر دوه ورځ مړی کیږي او کیږي نو پاکستان چې کله پورې دیش او بد طالب دیش او بد ترهرګر تفریق نوی بند کړای کله پورې هغه کسان چې کوم امریکا ته هند ته افغانستان ته مطلوب دي دای حل نه کړی نو پاکستان چې کوم دریز دا د ایچوک ناروي لګیا ده
ډیره مننه پیر صاحب تاسو د دغه تفصيلات ورکول
څخه ډیره مننه
VOA دیوا بی طرفه کرا تولا رښتینی باوري خبرونه ورکوي ټویټر @VOA دیوا فیسبوک VOA دیوا
د وایس اف امریکا جبرجیو او ټلویزیون د کډرمن اوردونکو خبرونه لا دوام لري او سهم یو بل ریپورت ولوري تاسو په امرا ګرځو چې د پاکستان په خوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف د هیواد په تګلارو نیوکې کړې دی او ویل دي چې په دې اړه فکر پکار دی چې د پاکستان لپاره ولی په ټوله نړۍ کې بدله ژبه کارول کیږي نواز شریف ویلي پاکستان ته په خپل ګریوان کې هم قتل پکار دی ارشد حسین نور تفصیل له اسلام آباد په دې ریپورت کې راکوي
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او په مرکز کې د واکمن مسلم لیگ نون ګون مشر میاں نواز شریف ویلي چې د امریکای د صدر د پاکستان سره د سپکاوی نه ډک چلند د زغملو وړ نه دی او کو په حقیقت کې د پاکستان بیزتی شوی وي نو باید چې هغه علتونه ولټول شي د کم لقبل چې په پاکستان دغه تورونه لګي د نهه پرز اسلام آباد کې د وکیلانو یوې دستوري ته د خطاب په وخت د خاغلی میاں نواز شریف وینا وک کال 1901 اویایم کې د مشرقي پاکستان مشرانو ته خپل سیاسي او جمهوریتي حقونه ورکړل شوی وي نو بنگلاديش په نه جوړې دو او بیا چې کله بنگلاديش جدا شو نو د هغې د علتونو معلومولو لپاره حمود الرحمن کمیشن جوړ شو خو د هغه کمیشن په وړاندې زونه هم د پاکستان مشرانو غوږ اونګرو هغه زیاته کړه نن چې د پاکستان کم حال دی هغه ټولو تخکاره دی او د امریکای د صدر ډونالد ترامپ لخوا چې د پاکستان په باب له کم بیانونو راضي یو عزتدار ملک هم دغه شان نیوکی تورو او دس پکاوی نہ ڈک چلن نشی زغملے
انسلٹنگ لینگویج ہے اس کی ہیومیلیٹ ہوئے ہیں بہت اس سے اور اگر ہم واقعی ہیومیلیٹ ہوئے ہیں تو ہمیں اس وجہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمارے اس خطے میں اور بھی ملک رہتے ہیں میرے خیال ہے کہ آج صرف ہم اس ریجن میں چاہے وہ ساؤتھ ایشیا ہے چاہے وہ خطہ سینٹرل ایشیا ساؤتھ ایشیا اس پورے خطے میں یا پوری دنیا بھی اگر آپ کہہ لیں تو واحد ملک ہمیں جو اس طرح کے الفاظ اس کو سننے پڑ رہے ہیں اور اس کے باوجود ہم اپنا جو ہے وہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنے کو تیار ہی نہیں کہ یہ نوبت آئی کیسے وجوہات ہمارے سامنے دیوار پر لکھی ہوئی ہیں ہم جانتے ہیں کہ پچھلے 70 سالوں سے ہماری تاریخ
ہغوائی د ٹرمپ بیان د بیزتے او سپکاوی نہ ڈک دے او واقعتاً د پاکستان بیزتی شوی وی نو بای چمنگ ہغا الٹونا او لٹو او زما په خیال نن چ سمرا پ دے د غور ضرورت تے مخ کے نو پسویلی او منزنی ایشیا کے نور ہوا دونا ہمشتا خنن یواز د پاکستان لپارا د غشان جبا کارول کیگی او د دے ہر س باوجود من پخپل گریوان کی قتل او تیار نیو نو مڑی یوزل بیا د عدالت عدالت پر ضد خپل نیوکه تکرار کړي او ویل چې په پاکستان کې لا داسې عدالتونه نه دي جوړ شوي چې د یو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر پر ضد مقدمه اوچلوي.
جو مارشل ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں جن پہ مقدمے بھی بنتے ہیں تو آج تک ایسی عدالت کوئی مارز وجود ہی میں نہیں آئی جو ان کا ٹرائل کر سکے.
هغه وايي د مارشل لا ایڈمنسٹریٹر پر ضد مقدمه هم جوړیږي خو تر اوسه پورې په پاکستان کې داسې عدالت لا نه دی جوړ شوی چې د یو ډیکټیټر نه تپوس وکړي او په هغه مقدمه اوچلوي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د امریکې د صدر لخوا د پاکستان په حق لا تورونو باندې دا بیان یو داسې وخت ورکړي چې د پاکستان او امریکې ترمنځ تعلقات د تاریخ لاندینه کچې تراغلي او امریکا په پاکستان باندې ترهګرو ته د پناه ورکولو تورونه لګوي. او پرون هم د امریکې د دفاع محکمې ویلو امریکا غواړي چې پاکستان په خپل خوره پټ ترهګرو پر ضد غوس او کوټلې عملیات وکړي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
زه چیوا خزیم.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدارم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانوم زهرا شاه دی. زه په کراچۍ کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
زتمن اوریدونکو دا مهال یو بل مهم راپور ولوري ته زور چې په پیښور کې د امنیتی اوزا او د دې ترڅنګ په سیاسي پالیسۍ باندې د پاکستان په دې کې د تګلارې کې بدلون راوستلو په حق له هم خبرې اترې شوې دي. یو سیمینار چې د پروګرسیو ډیموکراتیک الاینس لخوا تیار شوی و په دې کې سیړنکارانو د دې ترڅنګ خبریالانو هم ګډون درلودو. نور تفصیلات یې سدي دغه ټول په دغه ویډیوي راپور کې مود
د فکری بحث او د امریکا او پاکستان ترمنځ مخ په زیاتیدونکو تاوتریخوالي رڼا کې دغه مذاکره پروګرسیو ډیموکراتیک الاینس یا مترقی جمهوری اتحاد را جوړه کړې وه چې پکې پوهانو، سیاسي مبارزینو او خبریالانو د امریکا او پاکستان ترمنځ د سفارتي، امنیتی او اقتصادي اړیکو تاریخي جاج واغستو او دای کې اکثر ویل دا اړیکې همیشه د امریکا په ګټه او د پاکستان د ولس په تاوان پاتې شوې دي، خو فائدې صرف د پاکستان واکدارانو یوې مخصوصي ډلې پورته کړې ده او پاکستان کله هم د خپل ولس ګټه کې نه دی بریالی شوی. لکه د نېشنل پارټۍ پښتونخوا صدر مختار باچا چې ډیوه راډیو ټي وي ته وایي دا مفکوره به اوس بدلول په کار وي او داسې تګلاره چې د ټولو په ګټه وي.
او هغه د اگزیسټنس، د پیسفل کو اگزیسټنس پر امن بقای به هم پلار باندې تګ، د مستقبل د ډیولپمنت پلار تګ په دې نوی پیراډایم باندې موږ له تګ لازمي شوی. نه یوازې دا چې ټرمپ زموږ خلاف دا خبره ترې وکړي، دنیا زموږ مخالف ده. زموږ خبره چا ونه منله، زموږ خبره څوک نه مني. نو چې نه مني نو څه ګړبړ دلته کې هم شته ده او هغه ګړبړ باید چې موږ ایڈریس کړو او موږ د نوي سر نه په یو نوي تصور لاندې د پاکستان د ډیولپمنټ او د مخکې تک لپاره سوچ وکړو.
دغه پوهان ویل د نړۍ د هیوادونو ترمنځ اړیکې په جذباتو نه بلکې په اقتصادي ګټو جوړیږي او موږ له هم بکار دي چې د نږدې ګاونډیانو او نړیوالو طاقتونو د ګټو خیال وساتو او هغه هم زموږ د مفاداتو احترام وکړي او دا په جنگونو نه بلکې په سفارتي تعلقاتو او خبرو اترو کېږي. لکه پروفیسر ډاکټر سرفراز چې وایي کدا سي اونښول نه ټوله منطقه به اړیګړی سره مخ شي.
افغانستان، پاکستان حکومت، امریکا، پاکستان او پاکستان او هند دا ټول وغیر شرط نا مذاکرات شروع کی او د نوی کال کې د کم ددی آپس کې مفادات دی هغه یو بل تخکارا کی دي چې زمونږ دا مفادات دي او دې کې لائن بنک رس کوي او هغه د یو بل مفادات لحاظ وکړي او هغه سره سره چې دې علاقې کې دا تفاوت چې دې مفاداتو کې هغه کمول ترتا راولي او میوچل مفادات چې دې هغه وړاندې کی کني بل را نشته دلته جنگ تکلیف بدامنی او خون خرابه ده.
او خبریال اکیل یوسف زی بیا ویرا سرګندای چې منطقه کې کم حالات روان دي دا غینه داسې بریخي چې تاو تری خوالی کې به اضافه او شي خو تاوان به زیاتره د پاکستان پښتنو ترسي.
د چین د امریکې او د روس چې د یو بل سره کم کلیش ته د ایران او د سعودي عرب چې کم کلیش ته د پاکستان او د هندستان چې کم کلیش ته د دې ټولو کلیشز هغه دغه چې کم دی نتیجه موږ تخکاری چې په 2013 کې به د یو محدود یا د یو خطرناک جنگ په شکل کې موږ ته راځي او دغه ټول خطرناک خبره چې پښتنو ته دغه احساس نشته پښتون لیډرشپ ته انټیلیجنس ته دغه احساس نشته هغه دا چې د ټولو پراکسیز مرکز چې کم دی کنه خشاک چې موږ پښتو کې وایو د بدقسمتۍ نه هغه یا پښتون بیلټ یا پښتانه
او د مذاکرې ګډونوالو په دې زور اچولو چې باید پښتانه سیاستمدار د فکر خاوندان او سیډونکو لیکوالان د کره معلوماتو په اساس خپل علم کې اضافه وکړي او کام ته دغه علم رڼا کې نوې د بقا مفاداتو او سولې لارو ښایي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس آف امریکا ډیوه رادیو ټی وی پیښور.
دا وایس آف امریکا ډیوه رادیو ټلویزیون د کډرمن اوریدونکو او سمزو د پاکستان نه آرامه بلوچستان ایالت ولوري ته چیرې چې د ایالتي اسمبلی سره نږدې په یو ځان مرګ برید کې چارواکي وایي چې د څلور پولیس عسکرو په ګډون شپږ کسان وژل سوي او یو شمیر نور ژوبل دي. دا چاودنه په داسې حال کې سوي چې په نږدې په ایالتي اسمبلی کې غړي او د سیمه خلک د دې لپاره غونډ سیو چې د اعلی وزیر په ضد د بے باورۍ په تحریک باندې بحث وکړي خو ورسره هم دغه غونډه بیا وځډول شو. د پولیس چارواکي وایي چې شای د ځان مرګي بریدګر هدف ایالتي اسمبلی پورې ځان رسولو. تفصیل راکوي حمید سمسور په دې رپورت کې.
چارواکی دغه چاودنه نن ماښام د بلوچستان اسمبلی له ودانۍ څخه د 300 ګامه په واټن باندې پر جی پی او چوک باندې د پولیسو پر ټرک باندې تر سره سواله چې نږدې یو د مسافر بس هم د دې تر اغیز لاندې رالی. د کوټ شار د پولیسو سی سی پی او ته دغه پیش په خلای وکړي. ټپیان سوي کسانې په سملاسي ډول باندې سیول هسپتال ته یوړل. د سنډې من هسپتال میډیکل سپرډنټ ډاکټر شاه جهان پانیزی وویل چې د څلورو پولیسو په شمول باندې شپږتنه وژل سوي دي. بلوچستان کانسټبلری سره اړیکې لري. د لومړی معلوماتو له مخه دا ځانوژونکی برید دی چې پر موټرسایکل باندې ترسره سوی دی چې دوی هڅه کوله چې د بلوچستان اسمبلی ته ځان ورسوي خو پولیسو تر اوسه مهاله پورې د دې پخلای لانه دی کړی. دا چاودنه پر داسې مهال ترسره سواله چې د بلوچستان اسمبلی د ودانۍ په شاوخوا کې سخت امنیتي ګامونه اخیستل سوي وو. په بلوچستان اسمبلی کې نن د سردار ثناولا زیری د بې باورۍ د تیریک پاک لباندې یو مهمه غونډه روانه وله. دا اسمبلی تر غونډې لمخه سردار ثناولا زیری له خپل منصب څخه استعفا ورکړله. بیا سپیکری دا اسمبلی دغه غونډه وځنډوله. دا اسمبلی غړي لا په ودانۍ کې دننه وو چې دا چاودنه وسوله. په روان کال کې په بلوچستان کې دا دریم برید دی چې ترسره کیږي. تر دې لمخه په چمن کې بیا د کوټې د بلیلی کسټم سره نږدې د اپسی پر چیک پوسټ باندې بریدونه ترسره سوي وو. په سملاسي ډول باندې د نننۍ پیښې مسولیت چا په سر نه دی اخستی. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د دغې پیښې په کلکو ټکو کې غندنه وکړله. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د دیوا رادیو او ټلویزیون خبری خبرونه دوام لري. قدرمن اوریدونکو، زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثنا الله زهری د مخالفه ګوندونو لخوا د بے باوري له تحریک وروسته استعفا ورکړې ده، او د دې ترڅنګ څېړونکو وایي چې هغه حالت کې سیاسي کړکیچ د سینټ په انتخاباتو باندې هم منفي اغیز کولای شي. نور تفصیلات یې تاسو ته وړاندې کوي د کوټې څخه د دیوا رادیو خبریال حمید سمسور په خپل راپور کې.
د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثنا الله زهری د پزد باندې د بے باوري د تیریک تر وړاندې کې دوه لږ سات لمخه د خپل منصب زخه استعفا ورکړه. اعلی وزیر د بلوچستان د گورنر کور ته ورغلی، له ده سره ولیدل او بیا یې خپل استعفا وړاندې کړه. سردار ثنا الله زهری په خپل استعفا کې لیکلي دي چې د اساسي قانون 130 د اتمی ماده لاندې خپل منصب زخه استعفا ورکوي. سردار ثنا الله زهری وویل چې زما یو څو ملګرو پر ما باندې بے باوري څرګنده کړې وله، د دوی د تشویش د لرې کولو لپاره ما ته کال وکړي خو بریالی نسولم. د پرمخ زیاته کړله چې زه محسوسوم چې د اسمبلۍ یو شمیر غړي له ما څخه ډاډه نه دي، هم له دغه سببه اوس زه په زوره باندې پر دوی باندې خپل ځان تپول نه غواړم. د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزي د استعفا منظور کړله، او د نور کاروایی لپاره د بلوچستان اسمبلی سپیکری او چیف سیکرټری ته ستانه کړله. سردار ثنا الله زهری دغه ګام له هغه وروسته واخیستې کله چې تېر ورځ وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي دلته کوټې ته راغلی. مخالفې ډلې له ده سره د لیدلو لپاره ډډه وکړله. د اعلی وزیر په ضد باندې 14 غړو د بے باوري تحریک جمع کړی و چې نن مازدیګر به وړاندې کېدی. پر دغه تحریک باندې د مسلم لیگ کاپ، جمعیت علما اسلام، فضل الرحمن ډله، بی این پی منګل، عوامي نېشنل پارټي، مجلس وحدت المسلمین، نېشنل پارټي او آزاد غړو هم تصدیق کړی و. د سردار ثنا الله زهری د مسلم لیگ نون 50 او د کاپ لیگ یو غړي له دغه تحریک وروسته استعفاوي هم ورکړي وې. تیر ورځ وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي دلته چې کله راغلی د لعلا وزیر او له گورنر سره ولیدل، خو د مسلم لیگ نون له 20 غړو څخه یوازې 5 غړو له ده سره په غونډه کې موجود و. 14 غړي پټول. د مسلم لیگ نون چې کومو وزیرانو استعفای ورکړی دي، هغه ادا کوي چې اعلی وزیر تر ټولو زیات ارزښت و پښتونخوا ملي او پارټۍ ته ورکوي، او دغه ډول د دوی د سیمو ستونزې نه دي اواري کړي. دوی پر ثنا الله زهری باندې دغه تور هم لګوي چې د خپل ځان سره لس میکمې یشوي او زیاتره به له صوبې څخه د باندې و، خو پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او مسلم لیگ نون بیا دغه تور ردوي او وایي چې 4.5 کاله دوی پټه خلو اوس راپورته سودا خبرې کوي. دوی وایي چې دا د سینټ د ټول ټاکنو لپاره یو دسیسه ده. د اعلی وزیر په ضد باندې د بے باوري تحریک د کامیاب کولو لپاره له 15 څخه و 3 ووټونو ته اړتیا وه، خو د صوبایي اسمبلۍ د مخالفې ډلې مشر مولانا عبدالواسع چې د جمعیت پی سره اړیکې لري نن یو خبری رسنۍ ته وویل چې 140 غړي له دوی سره ملګری دي. په بلوچستان کې د مسلم لیگ نون، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ، نېشنل پارټۍ او کاپ لیگ په ګډه باندې ائتلافي حکومت پرانستلی و. د بلوچستان اسمبلۍ له 15 غړو څخه د مسلم لیگ نون 20، د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ 14، نېشنل پارټۍ 10، مسلم لیگ کاپ 15، جمعیت علما اسلام، فضل الرحمن ډله 8، بی این پی منګل 2، عوامي نېشنل پارټۍ، بی این پی عوامي او مجلس وحدت المسلمین او آزاد امیدواران بیا یو. اوس د اعلی وزیر د منصب لپاره تر ټولو مهم کس د سالی بوتانی نوم اخستل کېږي، او دغه ډول جان جمالی او سرفراز بوکتی هم د اعلی وزیر لپاره اټکل کېږي چې دوی درې واړه له مسلم لیگ نون سره اړه لري. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیو ریډیو ټلویزیون، کوټا.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا دیو ریډیو باور کوي.
دیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زیدې
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ڈیوا
د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دا قدر من اوریدونکو، اوس هم یو ری بیا زو د اسلام آباد لوري ته چیرې چې د هیواد ملي اسمبلی په هیواد کې د کار په ځایونو کې د شذو سره د زورونی د پیښو نوټیس اخیسته دی او وایي چې په دې اړه په کار دی چې قانون سازی وسی. او دا هم ویلی دی چې لوړاندې چې کوم قانون موجود دی په هغه کې باید بدلونونه راسي. تفصیل پیرولا شاه په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان د ملي سملې د بشري حقوقو قائمه کمیټه په هیواد کې د ملازمت پېشه زنانو د کار په ځایونو کې د زورولو مخ په سیوا کېدونکو واقعیاتو نوټس اخیسته دي او په دې اړه د مخکې نه موجود قانون د لانور سختولو لپاره د بدلون د قانوني مسودې ته حتمی شکل هم ورکړی دی. د نهه پورز د ملي سملې د بشري حقوقو قائمه کمیټه غونډه کې په هیواد کې د ملازمت پېشه زنانو په جنسي توګه یا بل یو ډول زورولو معاملې راپورته شوې ده او د کمیټې غړو دغه واقعیاتو کې مخ په سیوا کېدونکو زیاتوالي باندې اندېښنې څرګندې کړې دي او د مذهبي سیاسي ګوند جماعت اسلامي سره تړاو لرونکي د کمیټې غړي صاحبزاده یعقوب وایي چې کمیټې د غجورم کې ککړ تنانو ته سزا باوري جوړولو لپاره د بدلون قانوني مسوده باندې هم سلا شوې ده.
هغه چې کوم رپورت راځي کمیټې ته هغه د چیرې مختلفو دغه کې سېکټر کې چې کوم زنانه خواتین ملازمین دي هغه مختلف هراسمنت دغه کېدی کیږي او تحقیقات چې کوم فروټ کې دي هغه خو ډېر کم دي چې هغه مطلب دا چې هغه خدا شي کې چې هغه ډېر کم دي چې هغه خلاف باقاعده اکشن اخیستل شوی دی خو نورم رپورټ داسې راځي هغې متعلق مونږ چېرې د دې متعلق باقاعده یو بندوبسوشی او ای پریوینشن لپاره د دې د ختمې دوه لپاره د دې روکتام لپاره
پاکستان کې ملازمت کوونکې زنانو ته د کار په ځایونو کې تحفظ ورکولو په ترڅ کې په کال 2010 کې قانون جوړ شوی و چې تر مخه د جرم باندې تورن ملزمانو لپاره درې کال کېد او تر لس لک روپو پورې جرمانی سزاګانې ټاکلې شوې دي او تیر کال دغه کیسونو د اوریدنې لپاره لاهور کې یو ځانګړی عدالت هم جوړ کړی شوی و خو دغه قانون باوجود زنانو د کار په ځایونو کې د زورولو په پیښو کې زیاتوالی لیدل کیږي. دا اقلیتونو او د زنانو د تحفظ په اړه پاکستان په نړۍ کې د خنوم سره نه یادیږي او د بشري حقوقو ملکي او نړیوال تنظیمونه په دې معاملہ په پاکستان سختی نیوکه کوي. د سوشل میډیا کارکونکو د حقوقو مبارز یو غیر دولتي تنظیم ډیجیټل رائټس فاونډیشن د شمیرو تر مخه په تیر یو کال کې دوی ته سوشل میډیا باندې د زورولو یو نیم زر شکایت ملو شوې دي چې پکې 80% شکایت یوازې د زنانو لخوا درج کړي شوې دي. د سنه چې په ډاګه کیږي چې پاکستان کې د زنانو نه یوازې د ملازمت په ځایونو خو په سوشل میډیا باندې په جنسي یا په بل یو ډول زورولو په لویه کچه واقعیات دوام لري. پاکستان کې زنانه د کل 2 کروڑ پورې آبادۍ د نیمې نه سیوا برخه جوړیږي خو د ملازمت او کاروبار په ځایونو کې د دوی نمائندګي یوازې 2% ښودلې کیږي کوم چې د منطقې نورو هیوادونو یعنی بنگلادیش او هند په پرتله ډیره کمه ده. پاکستان کې د زنانو نه یوازې د ملازمت په ځایونو خو په کورونو کې هم د زورولو واقعیات یو عامه خبره ده او د بشري حقوقو خپلواکه تنظیم ایچ آر سی پی د شمیرو تر مخه هر کال په هیواد کې 250,000 زنانه د غیرت په نوم وجلې کیږي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
خدر من اوریدون کو اوریدون کو از یو بل راپور ولوري ته چې تاسو به هم اوریدلی چې څه مده مخ کې یو وړاندې د ډیری اسماعیل خان په سیمه کې په یو جرګه دغه پریکړه کړې و چې یو ځوان جنیبا هغه به ستر کړې و او په کلی کوڅو کې ګرځولې و. د دغه پیغلې جنې کورنۍ اوس هم دغه لپاره د انصاف غوښتنه کوي او ویلې دي چې د دې قضیه کې تر اوسه پورې څه پرمختګ نه دی راغلی او دوی ته انصاف نه دی ورکول شوی. په دې حق لا تاسو ته وړاندې کوي یو راپور د سیمې څخه عدنان بیٹنه.
د خیبر پښتونخوا انتهایی سویلی ضلع ډېره اسماعیل خان شي پر بنډه ګرځول شوې. 14 کلنه جنۍ شریفه بیبي کورنۍ د صوبایي حکومت څخه ګیله کوي چې نږدې 2.5 میاشتې پوره شوې او دغه پیښه کې تورن مرکزي ملزم سزاول تر اوسه یا حساد ګرځي. ډیوه سره حال تیرولو پر مهال د نوموړي مور سکینه بیبي غوښته وکړه چې په دغه پیښه کې ککړ مجرمان د زر تر زره په سزا ورسول شي چې د سوبې مثالي پولیس ثبوت دنیا ته وړاندې شي. دوی دغه څرګندونې په داسې حال کړې چې ډېره اسماعیل خان شي پولیسو د انویسټیګیشن افسر ثناء الله مروت په وروستۍ کې د پاکستان سینټ غونډه ته ویلي وو چې د پولیسو د موثره کاروایۍ په نتیجه کې نومول شوی مرکزي ملزم سجاول د پولیس د یارې څخه پټ شوی دی. دوی ویلي دي پیښې پوره کړه او رښتونې پلټنې کړې دي او نور فیصله به عدالت شي کېږي. خو د شریف امور سکینه بیبي په دې اړوند ډیوه ته وایي هر ورځ د حکومت لخوا له دوی څخه حال حوال اخیستلی کېږي خو د مرکزي ملزم په ضد کاروایي نه کېږي. په دغه کلي کې میشته او د دوی له یارې څخه زموږ د خپل امنیت په اړوند اندېښمن یو او د کور په حویلۍ کښې بند پاتې شوي یو او زموږ د کور ضرورتونه د بهر مالی او د کلي خلک راپوره کوي خو حکومت تر اوسه پورې د دغه تن پر ضد هېڅ کاروایي نه ده کړې. پولیس وایي په دې پیښه کې تورن نږدې اته کسان نیول شوي دي او مرکزي ملزم سجاول یا تر اوسه نه دی گرفتار شوی. په ملکي او نړیواله کچه د بشري حقونو تنظیمونو لخوا دغې عمل سخت غندنه شوې او د صوبې په حکومت سخت نیوکې کېږي چې د صوبې مثالي پولیس جوړولو ادعا کوي خو د پولیسو موجودګۍ کښې دغه رقم ناوړه او غیر انساني عملونه ترسره کېږي او بیا خلکو ته انصاف هم نه ورکړلی کېږي. د انسرچ جسټس تنظیم مشره سلمه ملک ډیوه ته په دې اړوند وایي په غونډه دنیا کښې زنانه او ته زیات حقونه ترلاسه دي خو بدقسمتۍ سره په خیبر پښتونخوا کښې اوس هم زنانه بې ستره کېږي او هغوی ته انصاف نه ترلاسه کېږي او تر هغې نه زیاته بدقسمتي دغه ده چې د صوبې حکومت په مثالي پولیس دعوه خو کوي خو تر اوسه پورې په دغه پیښه کښې څه پرمختګ نه دی کړی او نه په دغه پیښه کښې تورن مرکزي ملزم سجاول نیول شوی دی. له دې سره زموږ د صوبې د عدالت سترې ماڼۍ څخه غوښته کړې وه چې د دغې پیښې ویډیو دې هم رابرسېره کړي خو د دوی دغه غوښته ونه منلې شوه. نن چې زه ګورم نو تر اوسه پورې دغې کورنۍ سره یا څه انصاف نه دی سوی او نه د انصاف لپاره کوم کوټلي او موثره ګامونه اخیستلی شوي دي. د صوبایي حکومت د دوو وزیرانو الیمین ګنډاپور او اکرام ګنډاپور تړاو د یادې ایزلې ډېره اسماعیل خان سره دی. الیمین ګنډاپور په دې اړوند خپل دریځ څه داسې څرګندوي زموږ دا کیس ډېر سیریس اخیستی ده ځکه چې د پوره انسانیت تزلیل شوی دی. زموږ د ډېر اسماعیل خان پولیسو ستر افسر ډی ای جی باور راکړی دی چې زموږ دا کیس ډېر له نږدې څخه ګورو او ټول ملزمان به ډېر زر د انصاف دایرې ته راوړو. د مرکزي ملزم په ضد صوبایي حکومت ټول وسایل کاروي او زر به هغه گرفتاري هم یقیني کړي. یاد دی وی چې تیر شوی کال اکتوبر میاشتې په 28مه نیټه ډېره اسماعیل خان ښارګوټي څخه نږدې 80 کیلومتره سویل لویدیځ لرې پرته څودوان علاقې کښې د ګرمټ کلي څو کسانو یوه 14 کلنه جینۍ چې شریفه بیبي نومېږي بربنډه کړې وه او تر هغې وروسته په کوڅو کښې بربنډه ګرځولې وه. دغه کورنۍ له حکومت څخه انصاف غوښته لري او حکومت دوی سره د انصاف ژمنه کړې ده خو تر اوسه پورې په دغه ژمنه کښې څه پرمختګ نه دی سوی. عدنان بیټنی، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو او ټی وی.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د باخبره خلکو سره غږېږو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سرحدي پولو باندې اقدامات اخیستل صرف چار ساعته نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر خپرو چې تاسو یې مهم بولئ.
ټویټر @VOA Diva، فیسبوک VOA Diva.
صف امریکا جبر ریډیو او ټلویزیون د قدرمن اوریدونکو خبری خپرونه لا دوام لري او اوس هم زه د ایبټ آباد لوري ته چیرې چې چارواکو 15 کلیساګانې تړلې دي. د هغه سیمې د پولیسو مشر جبر ریډیو ته ویلي دي چې هغه کلیساګانې تړلې دي چې د حکومت سره راجستر نه وي. تفصیل احسان محمد خان په دې رپورټ کې راکوي.
په ایبټ آباد کې د عیسائی ورورولۍ یو مشر کریستوفر شاکر وای په ضلعه کې پولیسو د عیسایانو 15 عبادتخانې تړلې دي. د ده په وینا د 15 عبادتخانو د تړلو امر وړاندې د دغه چرچونو انتظامیې ته څه قسمه خبرداری هم نه دی ورکړلی شوی. نوموړي زیاته کړه تړلې شوې 15 عبادتخانې د 1868 اکټ د لاندې رجسټر شوې هم دي خو پولیس غواړي د صوبې د نوي ځانګړي اکټ د لاندې هم دغه چرچونه رجسټر شي. ډیوه راډیو سره د خبرو په محل نوموړي وویل
35 سال سے کچھ 50 سال سے ایک چرچ کام کر رہا تھا 35 سال سے چرچ کام کر رہا تھا تو نوٹس ایک دم بند کرنے کا نہیں دینا چاہیے تھا ہم رجسٹرڈ ضرور ہیں اپنے اپنے چرچز ہمارے رجسٹرڈ ہیں پاکستان ایسے نہیں ہے کہ ہمارے چرچ رجسٹرڈ نہیں ہے, ہم نے بھی بند کیا ہے
خبرداری هم نه دی ورکړل شوی. په ګرد هیواد کې چې چرچونه یا د عیسایانو عبادت خانه چې د کوم اتل سواج پیتم ایک د لاندې رجسٹر کړی شوی دی, دا عبادت خانه هم هغه ډول رجسٹر دی. خو زمونږ دا عبادت خانه د کرایه په ودانی کې جوړی وی چې د دې مالکانو ته پولیس ویلی په فوری توګه دی د عبادت خانه و په دې عبادت خانو کې زنې د 15 او 500 کلونو زړې هم دي. بلخوا د ابتباد د پولیسو مشر سید اشفاق انور په وینا هغوی هغه چرچونو ته د تړلو خبرداري ورکړې کوم چې بغیر د قانوني لارې په کورونو کې په نږدې ورځو کې قائم کړې شوې دي, او د دغه عبادت خانو انتظامی مشرانو ته د قانون تر مخه د رجسټریشن تر سره کولو هم ویلې دي. د پولیس چارواکو تر مخه په ابتباد ضلع کې مجموعي اته قانوني توګه اجازت نامې لرونکي چرچونه موجود دي چې دغه ته په باقاعده توګه د حفاظت لپاره پولیس مامورین هم ورکړل شوي دي. خو د عیسائی مذهب پلویان وایي دوی د نورو عبادت خانو په ډول قانوني توګه د رجسټریشن سندونه هم لري. احسان محمد خان, وایس اف امریکا, ډیوا ریډیو, ابتباد.
چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم,
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاسته هغه څه راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستې شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو, خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته, که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ.
گرانو خدر من اوریدون که اولیدون که خبروانه دوام لری او ستاس خلیر منه نکه و چی تر دادم از منسه پا خبروانه که مالی است او رازو یو بل راپور ولوری تا چی نن در افغانستان در اساسی خانون در تصویب 14 کلیز المنزل شویده او در یوی سروی لمخی پدغی موده که در اساسی خانون لحر و دری و مادو چخه دوی نقص شویده. په دې هکله نور تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي د کابل څخه د آشنا ټلویزیون خبریال رحیم ګل څاروان په خپل راپور کې.
په دې لوی غونډه کې د دولت لوړپوړو چارواکو د اساسي قانون د تصویب د 14 کلیزې نمانځنه وکړه. هغه اساسي قانون چې له هرو دریو مادوې دوی نقص شوي او ځینې سیاسي ګوندونه په دې 14 کلن عمر کې د تعدیلاتو غوښتونکي ول. د ولسمشر دوه مرستیال سرور دانش منی او تاییدوي چې اساسي قانون په ځینو برخو کې نقص شوی او ځینې مادي نه دي تطبیق شوی, خو دا هم وایي چې دا نقص او نه تطبیق د اساسي قانون د بې اعتباره کولو په معنا نه دی. د ولسمشر دوه مرستیال په اساسي قانون کې د تعدیل لاوستل حق بولي, خو وایي د اوسني قانون تعدیل ته شرایط پیچلي دي. د قانون پرته له نورو لارو د تعدیل لاوستل په اساسي قانون نرمه کودتا بولي.
ما در صورت میتوانیم این قواعد را
موږ په هغه حالت کې اساسي قانون تعدیلولی شو چې د اساسي قانون د شرایطو لارې تعدیل راوستل شي. هغه د اساسي قانون ځانګړې لویه جرګه او په قانون کې شته شرایط دي. هره بله لاره چې کله هم مطرح کیږي لکه موقت دولت یا دودیزه لویه جرګه، دا له قانون پورته او له اساسي قانون سره په ټکر کې دي. که یې په صراحت وایم، دا په اساسي قانون نرمه کودتا ده.
اساسی قانون یا ملی وثیقه چې په افغانستان کې له څوارلس کاله تصویب راوروسته تر ټولو زیات نقض شوی قانون دی. د یوې نوې سروې له مخې د افغانستان اساسی قانون په تیرو څوارلسو کلونو کې له هرو دریو مادو یې دوه نقض شوي. دا سروې چې د پژواک خبري اژانس او د حقوق پوهانو انجمن ترسره کړې، پکې ویل شوي چې د اساسی قانون له 122 مادو څخه څلور نوي مادې نقض شوي یا هیڅ نه دي تطبیق شوي. د لومړي فصل 12 مادې، د دوهم فصل 13 مادو 22 او د دریم فصل له 12 مادو 15 نقص شوي دي. سروې ښودلې چې له هرو لسو افغانانو څلور یې د اساسي قانون په اړه معلومات نه لري، له نیمایي نه زیات عدالت ته لاسرسی نه لري، له لسو کسانو درې د اساسي قانون له حقوقو ګټه اخیستې، او له لسو د شپږو کسانو په ژوند کې مثبت بدلون راوستی. د پژواک خبري اژانس مشر دانش کړوخیل وایي د اساسي قانون د تیرو څوارلسو کلونو نقص شوي مواردې په نښه کړي دي.
کله چې د ولسوالیو شوراګانو انتخابات په تیرو څوارلسو کلونو کې نه کیږي، نو آیا دا واضحه فیصله د دغې مادې نقص ده او که نه ده؟ یا که د ښاروالیو انتخابات په وخت باندې نه کیږي، آیا دا نقص ده او که نه ده؟ موږ یعنی ډیر مستند دغه کومه هره ماده چې د قانون په اړه ده د هغوی هغه کله چې نقصه وه هغه موږ په اسنادو په دلایلو ذکر کړي چې دغه ماده د دغه دلایلو له امله نقصه وي.
افغانستان له 1401 هجري لمریز کال راهیسې لس اساسي قوانین تجربه کړي. اوسنی اساسي قانون په 1202 لمریز کال کې د اساسي قانون د لوی جرګې لخوا په 12 فصلونو او 122 مادو کې تصویب شو. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د وایس اف امریکا جو ریډیو د کډرمن اوریدونکو یو ریبیا همزو کابل ته چیرې چې په مرادخانی سیمه کې د افغانستان لرغونی او لاسي هنرونه یو ځل بیا راژوندي سوي. دغه زوړ شهر هم د نورو شهرونو په ډول په جنگونو کې سخت ځپل سوی و، خو اوس د هنرونو له لارې ځوانانو په اقتصاد ښه کولو کې مهم رول لوبوي. زموږ همکاره منظر شهید په وروستیو کې همدغه سیمې ته ورغلی او ستاسو لپاره یو رپورټ برابر کړی. راځئ چې په شریکې وګورو.
دا په کابل کې مرادخانی سیمه ده. زماخي او ګس اړخ ته بیلابیل هنرونه په نظر راځي. دلته لوهار تبرګې جوړوي، هلته زرګر د سپینو زرو والی جوړوي، او کلال د خټو څخه ښایسته ښایسته لوښي جوړوي. د دغه هر څه سربیره د چاینکی پخلی بوی خو داسې لګي چې سړی سمدستي وږی شي. مراد خانی کابل کې اوږدې جګړې ځپلې او د امریکا یا اروپا څخه راغلي میلمه ته دا ځای داسې ښکاري لکه د پخوانۍ زمانې یو وړوکی شان ښارګوټی. دغه ځای کې د مراد خانی د بیا رغونې او هنرونو بیرته ژوندي کولو لپاره غیر دولتي اداره فیروسکو یا ترکویز ماونټین په ورو ورو د 2006 کال راهیسې مراد خانی سیمې هنر او هنرمند ته د ژوند څاڅکي ورکوي.
افغانستان کې د فیروسکو یو هدف دا دی چې دودیز افغان لاسي هنرونه بیرته راژوندي کړي. د دې لپاره موږ په ټول هیواد کې له هنرمندانو او تجارانو سره کار کوو چې ښه تخنیکي تربیه ورکړو، د کاروبار لارښوونه ورته وکړو، او له نړیوال ډیزاینونو او برانډونو سره د دوی اړیکې جوړې کړو.
فیروسکو تر اوسه 450 څخه زیات کسبګر په بیلابیلو دودیز هنرونو کې روزلی دي. د کابل په زاړه ښار کې 112 تاریخي ودانۍ بیا رغولې دي. د هنري زده کړو لپاره یې انسټیټیوټ، د سیمې ماشومانو لپاره یې ښوونځی، او د کورنۍ روغتیا کلینیک جوړ کړی.
زه د زرګری د سانګې د دویم کال زده کوونکی یم. مونږ ترکمنی ډیزاینونه جوړو، لاولې په پانی جوړ کو او بیا یې په فلز عملی کار پی کوو او پکې مختلف کانی هم لګو. د دې کار سره افغان هنرمندانو یا کسبګرو نړیوالو بازارونو سره د کاروبار لاره ومونده او د ملي افتخار نوې احساس یې را ژوندی کړ. دا مهال د فیروسکو تولیدات د امریکا، اروپا او د نړۍ د نورو هیوادونو په پرچون پلورونو او میوزیم دوکانونو کې پلورل کیږي، چې تر 15 میلیونه ډالرو هم زیات هنري توکي خرڅ کړي دي، کوم چې د افغانستان د ځوانانو اقتصاد ته ډیره ګټه کړې او د دې ترڅنګ ډیر پخوانی هنرونه یې بیرته دود کړي دي.
زه یو لوښی جوړوم، دا د خاورو لوښی دی چې ټول مواد یې طبیعي دي. دا د زرو کالو پخوانی هنر دی.
پلاس جوړ شوی قالینونه یا غالۍ د افغانستان د تاریخي میراث برخه ده چې له پیړیو راهیسې په هیواد کې اوبدل کیږي. فیروسکور په شمالي افغانستان کې له سلګونو ښځو سره مرستې کوي او د قالینو نړیوال کاروبار او بازار سره یو ځای کوي.
موږ ورسیو کې د افغانستان په شمال کې د قالینو دوه پروژې پیل کړي دي او موږ هلته له خزینه قالین اوبدونکو سره کار کوو. د نړیوال ډیزاینونو سره د دوی اړیکې جوړو چې دوی خسته او معیاري قالینونه په لاس جوړ کړي او هڅه کوو چې دوی ته د خپل کار غوره قیمت ترلاسه شي.
د مدني ټولنې فعالان وایي د څلوېښتو کلونو جګړې په افغانستان کې د ژوند په هره برخه باندې اغېز کړی دی او په کار دی چې نړیواله ټولنه په هیواد کې د خپلواکۍ، امنیت، سوله او ثبات راوستلو تر څنګ د زده کړو، بیا ودانۍ او کلتوري هنرونو ژوندي ساتلو لپاره کار وکړي. منظر شهید، ډیوا، امریکا غږ، کابل.
د دیوه خبرمنو لیدونکو او اوریدونکو، د مهال یو بل راپور د افغانستان څخه لرو. تاسو لپاره چې په افغانستان کې ماډلنګ دومره دود نه دی، خو د مهال په افغانستان کې ځوانان په دې هڅو بوخت دي چې ماډلنګ دود کړي او د دې ترڅنګ دا چې په بیلابیلو مناسبتونو او بیلابیلو سیمو جامې اغوندي او ځان سینګاروي او همداراز د غیزي توکي کاروي د نندارې لپاره. نو دغه ټول تفصیلات تاسو وړاندې کوي د آشنا ټلویزیون زون خبریال لیما نیازی په خپل راپور کې.
دا په کابل ښار کې د افغان جنود موډلنګ ننداره ده چې پکې د خپل هیواد کلتور نندارې ته وړاندې کوي. موډلنګ که څه هم پخوانی نه دی، خو په دې وروستیو کې زیات رواج شوی دی. دا نجونې د حقیقي ډیزاین د ګروپ موډلانې دي. د دې ګروپ موډل انجنې غواړي چې د یو لوی نندارتون لپاره د موډلنګ تمرین وکړي او دا دودیزي جامې نړیوالو او د موډلنګ کورنیو لیدونکو ته نندارې ته وړاندې کړي. حقیقي ډیزاین ګروپ لس کاله کېږي د موډلنګ په برخه کې کار کوي. دوی وایي موخه د افغانانو یو موټی کېدل او د افغاني فرهنګ ځلیدل دي. لیدار ځایي 20 کلنه ده او د دې ګروپ لپاره موډلنګ کوي. لیدار له یو کال راهیسې په دغه نندارتون کې بیلابیل افغاني جامې نندارې ته وړاندې کړي دي. لیدا د موډلنګ تر څنګ د جامو طرحه هم ده.
یو له دلایلو چې موډلنګ ته راغلم دا و چې زموږ خپل اصیل فرهنګ او جامې نندارې ته وړاندې کولې.
که څه هم په یوه محدوده او سنتي ټولنه کې خلک د موډلنګ کاروبار دومره ښه نه ګڼي، خو دا نجونې هم په اسانۍ نه دي توانېدلې تر دې ځایه ورسیږي. یلدا حیدری وای په ډیر ستونزې کورنۍ راضی کړي چې دا ماډلینګ تراشي.
خو به مختلف کې همي ذهنیت خوب نه داشتن از ماډلینګ خوشبختانه
د دې لپاره چې کورنۍ مې له ماډلینګ څخه ښه ذهنیت نه درلود، خو له نیک مرغه کله چې د حقیقي ګروپ فعالیتونه مې هغوی ته وښودل او انځورونه مې ورښکاره کړل چې دا د نجونو لپاره یو امن ځای ده او بالاخره کورنۍ مې راضي شوه.
د دغه نندارتون مشر اجمل حقیقي وای د افغانستان څلور دیرش ولایتونو ته تللی دی او د هرې سیمې د جامو د سینګار د توکو په اړه یې څېړنه کړې ده.
هلمند، غزنی، حتی مختلف ولایتو ته سفرونه لرو او هماغه اصیل جامې د هغوی یعنی موږ یادشتو تصویر جن اخلو رزو کابل ته بیرته ډیزاین ټول کرم د تخلاصو په خپل دفتر کې بلګین د لاسرین لاره نه هغه معرفي کوو.
د جامو په دغه نندارتون کې د پخوانیو پاچاهانو د جامو موډلونه هم لیدل کیږي. دلته په دې نندارتون کې د هیواد د لرو پرتو سیمو اصلي جامې چې په ښارونو کې نه لیدل کیږي موجود دي. د دغه نندارتون غړي وایي دا یو وړوکی افغانستان دی چې بیلابیل قومونه پکې حضور لري. د دوی په وینا یوازې د سردار داود خان په وخت کې یو ځل د موډلنګ ننداره شوې وه او تر هغې وروسته بیا د جګړو په کلونو کې اصلا د موډلنګ څه نه دي ترسره شوي. لیمنیازی، امریکا غږ آشنا، تلویزیون کابل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د کتر منوریدونکو او سمزو د پاکستان قبایلی سیمې ولوري ته چیرې چې استادانو او د روغتیا مامورینو احتجاج کړی دی او دوی غوښتنه کوي چې تړل سوي معاشونه دي بیرته ورکول سي. په هغه سیمه کې استادان وایي چې له وو میاشتو راسې دوی معاشونه نه دي اخیستي. زموږ خبریال ارشاد مومند هم دغه احتجاج ته ورغلی، یو رپورټ تیار کړی او ردو ته ستاسو پام راګرځو.
د قبایلی سیمو صحت او تعلیم محکمې اهلکارو د تنخواګانو بندش او د نوکریانو مستقل کېدو لپاره د پاټا سیکټریټ مخې ته احتجاجي مظاهره کړې. دوی د یونین مشر جمشیر خان وایي د صحت محکمې تر 800 اهلکارو تنخواګانې د تیرو وو میاشتو راهسې بندې دي او 2000 د صحت او 200 د تعلیم محکمې اهلکار غوښتنه کوي چې د دوی نوکرۍ د مستقل کړي شي. جمشیر خان په وینا دوی د تیرو څو کالو راهسې په بیلابیلو پروژکټو کې کار کوي. دوه میاشتې وړاندې د سفران وزارت لخوا پاټا سیکټریټ ته د دوی د مستقل کولو ویلي شوی وو، خو تر دې دمه سیکټریټ چارواکو په دې لړ کې هیڅ قسمه ګام نه دی پورته کړی.
مطلب
په قبایلی علاقو کې د خوندګۍ شرز یا تولو لپاره د لیټرسي پر آل نومې پروژکټ لاندې یو سل یو کم شپېته سکولونه جوړ کړی شوي وو چې پکې د 2000 نه زیات زده کوونکي دي. د تعلیم محکمې پروژکټ ملازمینو یونین یو غړی عیسی خان وایي دوی به د خپلو مطالباتو په حق کې احتجاجي مظاهرې جاری ساتي.
ال ان فاټه کې کوم دی دا په دوه حصو مشتمل دی. یو هغه سکولونه دي چې هغه کې مونږ غواړو چې کوم ډراپ اوټ ډیر زیات وو، هغه سکولونه دي. او نیم دا چې دي تقریبا 64 زموږ سرګاهي سکول دی چې هغه فارمل اډوكيشن هغه دی فیفت پرې حاصلې ډیر خلک پرې بدل کړه متاثر شي چې کله زموږ د غرنګي سټرایکس روانې.
د پټا سیکریټ چارواکو دغه ملازمینو غوښتنو په اړه لا هم میډیا ته سندي ویلي. قبایلی علاقې د هیواد نورو برخو په پرتله د تعلیم او صحت میدان کې رستو پاتې دي او ځې خلک بیا بیا حکومت نه غوښتنې کوي چې د تعلیم او صحت وزدي خکړې شي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، شبقدر.
نوځت منو اوریدونکو او لیدونکو د جی و رادیو او تلویزیون خبری خپرونه هم په سوشل بو کې پای ته رسی او د دې خپرونې وروسته به زموږ همکار ارباب محمود علی رضی او استاد سره به د دی و ډاکټر خبرونه مخ په وړاندې بوزي. په دې خپرونې کې به استاد سره په ډیپریشن یا انزایټی باندې خبرې کوي، کوم چې ذهنی ناروغي هم کېدلې شي او د دې ترڅنګ هغه خلک چې زیاتره وخت ډیر ډیپریس وي یا خوابدي وي یا ډیر زیات جګرخونی کوي د هغوی لپاره سلام لاره ده د ډاکټران سبه هم په دې خبرونه کې خبري کیږي. تاسو هم کولی شئ خپل نظر د ټلیفون د لاره په خبرونه کې شریک کړئ. زه ساسو قربانه منظر شهید او زما سره زما همکار نصیر احمد کاکړ او د دې ترڅنګ تخنیکی اړخ زمونږ همکار د دې خبرونه پروډوسر بختور شاه تاسو اخلي اجازه او تاسو په لوی لاس پارو سلوړه او آباد اوسئ.